ساعت لس بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د دې ساعت په خپرونه کې اورئ چې د ولسي جرګې یو شمېر غړي تور لګوي چې ایران او پاکستان د خپلې خوښې د کاندید لپاره په مالي مرستو مداخله کوي. د دې او ځینو نورو راپورونو تر څنګ دوه اونیز پروګرامونه هم لرو، ژوند په شیبو کې او د ګوډې اچار. خو لومړی خبرونه ناجیه ساپه وړاندې کوي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سره ټیکی اوري. افغان ولسمشر نن سهار د یو شمېر لوړ پوړو چارواکو په ګډون چین ته روان شو. چارواکي وایي په کونړ کې د یوې چاودنې له امله د ښوونځي یو زده کوونکی وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. او په ترکیه کې د کان کیندونکو د ژغورنې لپاره پیل شوي عملیات پای ته ورسېدل. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر حمید کرزی نن سهار د سیکا سازمان په سرمشریزه غونډه کې د ګډون لپاره چین ته سفر وکړ. په دې سفر کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر په ګډون یو شمېر نور لوړ پوړي چارواکي هم برخه لري. په دې اړه نور جزئیات په روانه خبرونه کې. د کونړ امنیتي مسؤلان وایي چې نن سهار د سړک غاړې د ماین په چاودنه کې د ښوونځي یو لس کلن زده کوونکی ووژل شو او دوه نور ټپیان شول. د دې ولایت امنیه قمندان عبدالحبیب سیدخیل ازادي راډیو ته وویل چې ماین د ریموټ په واسطه کنټرولېده چې په خاص کونړ ولسوالۍ کې د پولیسو د رینجر موټر له تیرېدو وروسته وچاودېد. نوموړي وویل چې په دې چاودنه کې پولیسو ته مرګ ژوبله نه ده وختي. د کندهار سیمه ییز چارواکي وایي یو انتحاري حمله کوونکی هدف ته له رسیدو مخکې وژل شوی. د دې ولایت د مطبوعاتي دفتر مسؤول دواخان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې دغه حمله کوونکی غوښتل نن سهار د کندهار د ملي امنیت پر ریاست حمله وکړي. نوموړي په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیره یوه اونۍ کې د ډیورند کرښې په اوږدو کې د وسلوالو کسانو تحرکات زیات شوي. د دې وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
دغو تحرکاتو تورستانو ته ډیر درانه تلفات واړول. په حقیقت کې دوی ته درانه ضربه ورکړل شوه. د دوی وتلي او مهم قمندانانو وژل سول. د دغو تحرکاتو زیاتېدل داسې یو حرکت و چې د ګټې پر ځای د دغو وسلوالو په زیان و.
تر دې مخکې د کونړ چارواکو ادعا کړې وه چې د پاکستان له خاورې پر ځنیو ولسوالیو توغندې لګېدلې او خلکو ته یې زیانونه اړولي. دغه راز راپورونه وایي د کندهار په معروف ولسوالۍ کې پاکستاني پوځیانو ډیورند کرښې ته څیرمه د تاسیساتو جوړول درولي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر و 50 افغانۍ 55 پوله، یو اروپایي یورو 80 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 69 افغانۍ، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 25 پوله او زر پاکستاني کلداري 509 افغانۍ. د اوکراین د انتخاباتو مرکزی کمیسون وایي که چیرې حکومت ونه توانیږي د اوکراین د ختیځ په هغو سیمو کې چې د روسي پلوه بلتون غوښتونکو په ولکه کې دي امن تضمین کړي، هلته د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو تنظیم ښایي نشونی وي. دغه کمیسون پرون وویل د اوکراین د ختیځ په ځینو برخو کې د بلتون غوښتونکو د ګواښونو او غیر قانوني اقداماتو له کبله ښایي ونه توانیږي ټاکنو ته زمینه برابره کړي. دروایي چارواکي نشي کولای د می میاشتې د 15 نیټې د انتخاباتو لپاره د دونیسک په شپږو او د لوهانسک په شپږو حوزو کې انتخاباتو ته چمتووالی پیل کړي. د اوکراین د انتخاباتو کمیسون له حکومت څخه وغوښتل چې په دغو سیمو کې د امن د ټینګښت لپاره اقدامات وکړي. په دونیسک او لوهانسک کې بلتون غوښتونکو ویلي په خپلو سیمو کې به د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته اجازه ورنه کړي. په ترکیه کې د کان کیندونکو د ژغورنې لپاره پیل شوي عملیات پای ته ورسېدل. د ترکیې په لویدیځ کې د سې شنبې په ورځ په یو کان کې چاودنه وشوه او د کان پر کارګرو راونړېد. له کان څخه د وروستیو جسدونو پر ایستلو سره د وژل شویو کسانو شمېر 301 ته ورسېد. د ترکیې د انرژۍ وزیر تانر یلدیز پرون په سوما ښارګوټي کې خبریالانو ته په دې اړه وویل
دا محل په کان کې کارګران نشته، نه هم کومې کورنۍ د کوم چا د ورکېدو خبر راکړی. هغو کورنۍ انتظار دي چې د دوستانو مړي ور وسپارل سي. پر دغو مړیو د عدلي طب معاینې روانې دي. دغه پروسه ښایي دوه ساعته وخت ونیسي.
د ترکیې په سوما ښارګوټي کې د کان چاودنه د ترکیې د کانونو په تاریخ کې تر ټولو بده پیښه ګڼل کیږي. د حکومت لخوا د پر وخت اقدام نه کولو له کبله د ترکیې په سو ښارونو کې قهرجنې مظاهرې وشوې. د فرانسې ولسمشر وویل بوکو حرام ډله چې دا مهال یې په نایجیریا کې تر 200 زیاتې نجونې په ولکه کې دي، د ټولې لویدیځې افریقا لپاره په یو لوی ګواښ بدله شوې. فرانسوا اولاند دا خبره په هغه سرمشریزه کې وکړه چې د لویدیځې افریقا مشرانو پکې برخه اخیستې وه. ده وویل چې دغې سختدریځې ډلې له القاعده سره اړیکې غځولې. په پاریس کې پرونۍ غونډه د نړیوال اقدام پر جزئیاتو د خبرو لپاره رابلل شوې وه. د فرانسې ولسمشر وویل چې د دې بحران په وړاندې په اقداماتو کې به د استخباراتي معلوماتو شریکول، د پولو خوندي کول او چټک عمل شامل وي. په دې سرمشریزه کې د برېټانیا، امریکا او اروپایي ټولنې استازو برخه درلوده. بوکو حرام ډلې له 2009 میلادي کال راهیسې د نایجیریا د حکومت په وړاندې خونړي بریدونه کوي. تېره میاشت یې د دې هیواد په ختیځ کې د ښوونځي 200 تنه ښځینه زده کوونکي ونیولې. او د لیبیا چارواکو پر ختیځ ښار بنغازی د الوتکو پروازونه منع اعلان کړل. تر دې اعلان یو ورځ مخکې بنغازی یاغي جنرال ته د وفادارو وسلوالو او سخت دریځو ملیشو ترمنځ د جګړو شاهد و. راپورونه وایي د جمعې په ورځ د جنرال خلیفه حفتر او سخت دریځې ډلې ترمنځ په جګړه کې تر 30 زیات کسان وژل شوي. جنرال حفتر ځان د لیبیا ملي پوځ په نامه د یوې ډلې مشر ګڼي. دا و تر دې مهاله د افغانستان سیمی او نړۍ مهم خبرونه.
لاس بجیا و دقیقې دی. تاسو ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو د دې خبرونه په دوام کې واورئ. د افغانستان حکومت د ملي اردو له قمندانانو وغوښتل چې په انتخاباتو کې بې پري ووسي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي تور لګوي چې ایران او پاکستان د خپلې خوښې د کاندید لپاره په مالي مرستو مداخله کوي.
ایران یا پاکستان طبعا ډېر زیاتې پیسې کومک کوي د یو کاندید په نفت راوتوانېږي کامیابه شي.
انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په دوهم ځلي انتخاباتو کې د رای ورکولو 4000 محلونه زیاتوي. د بندیانو د دوسیو د څېړلو د کمیسیون رئیس د بهرنیو پوځیانو له لوري د افغان بندیانو د خلاصون راپور ردوي.
ولې دا صحیح چې جانب افغاني ته تسلیم شوي دي؟ دا د افغانستان د عدلي او قضایي سیستم واک دی چې څوک خوشي کوي او څوک په زندان کې ساتي.
د کندهار شهري محکمې 4 پولیس په اعدام محکوم کړل.
د قضیه د دواړو اړخونو پښتون کې چې شرعي او قانوني ورته لرونکي دي درای په یواله داسې حکم کوو چې تاسو ته لوک کسان
په ننګرهار کې د شپږتنو تشټول شو ځوانانو لړلې د درو مړي و موندل شول. د دې او ځینو نورو راپورونو ترڅنګ دوه 19 پروګرامونه هم په همدې خبرونه کې وړاندې کیږي. تاسو زموږ اخلا ازادي رادیو اوري. د افغانستان د ولسي جرګې ځینې غړي وایي ګاونډیو هیوادونو په تیره بیا ایران او پاکستان د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په لومړي دور کې لاسوهنې کړې دي. دوی وایي اوس هم دا دوه هیوادونه لګیا دي څو د ولسمشرۍ انتخاباتو په دوهمې دورې کې د خپلې خوښې کاندید په ګټه کار وکړي. په حکومت کې ځینو سرچینو له ازادي رادیو سره په خبرو کې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ځینو ګاونډیو هیوادونو مداخله تایید کړی دي. د ولسی جرګې غړي له حکومت پکلک غواړي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په دوهم دور کې د ګاونډیو هیوادونو په چیرې بیا د ایران او پاکستان د لاسوهنې مخه ونیسي. په دې اړه د رحمت الله افغان راپور واوري.
د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي د نامنویو رامنځته کول د یو کاندید په ګټه تبلیغات او له یو کاندید سره په میلیونونو ډالرو مرسته کول په لومړي دور انتخاباتو کې د ایران او پاکستان د ښکاره لاسوهنو بیلګې دي. په ولسی جرګه کې د هلمند خلکو استازي نسیمن یازی وای ایران او پاکستان په جنو ولایتونو کې د ځانګړي کاندید په ګټه په خلکو پیسې ویشلې دي. نسیمن یازی وای ایران په دې هڅه کې دی چې د خوښې کاندیدې د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې بریالی شي.
ایران یا پاکستان، ایران طبعا ډېر زیاتې پیسې کومک کوي د یو کاندید په نفع، تر هغو وکولی شي هغه وتوانېږي کامیاب شي، خصوصا په هغه مناطقو کې چې د ایران نفوس ډېری پاګه مناطقو کې چې دوی ورته نږدې کار ورته کوي.
خو د ولسی جرګې غړي نسیمه نیازی داونه ویل چې ایران او پاکستان په افغانستان کې د جمهوری ریاست د کوم کاندید په ګټه هلې ځلې او مداخله کوي. د ولسی جرګې بل غړي آریون یون هم وای دواړه هیوادونه کوښښ کوي چې د جمهوری ریاست په دویم دور انتخاباتو کې هم د خپل خوښې کاندید د بریا لپاره ډېرې هڅې وکړي. هغې د شنبې پر ورځ ازادۍ راډیو ته وویل اوس مهال په افغانستان کې د ایران سفارت او په ولایتونو کې د هغه هیواد قونسلګری په یو شمېر قومي مشرانو باندې د یو ځانګړي کاندید په ګټه پیسې ویشي.
اول دور کې موږ سره کومک کړی او څرنګه چې موږ ته معلومات دي، په اوس دور کې هم قونسلګری سفارتخانه د سفارت د ایران چې په افغانستان کې دی او هلته لګیا دی، عملاً د ده لپاره کمپاین روان دی، قومي مشران راغواړي پیسې ویشي تر څو د ده په ګټه باندې کار وکړي.
ځینو حکومتي سرچینو هم ازادۍ راډیو ته تایید کړی چې ځینو ګاونډیو هیوادونو د افغانستان د جمهوری ریاست د لومړي دور په انتخاباتو کې لاسوهنه کړې. د ولسی جرګې غړي له حکومت نه غوښتنه کوي هغه اسناد چې په دې برخه کې موجود دي باید له خلکو سره شریک کړي او په دویم دور کې د ګاونډیو هیوادونو په تیره د ایران او پاکستان د لاسوهنو مخه ونیسي. په ولسی جرګه کې د کابل استازي شکریا بارکزی هم تاییدوي چې ایران په افغانستان کې له لاسوهنو لاس په سر شوی نه دی. میرمن بارکزی سپارښتنه کوي چې باید بهرني هیوادونه پرې نه ښودل شي چې په دویم پړاو انتخاباتو کې د کوم ځانګړي کاندید په ګټه کار وکړي.
خو زما هیله دا ده چې افغانستان خلک باید واقعیتونو باندې ځان خبر کړي او په نهایت کې پرې نه دي چې په افغانستان کې دننه د سیاسي ګډاګۍ نظام جوړ شي پاره کې د افغانستان ملي ګټو ته او پاره کې د افغانستان د خلکو لپاره احترام پاتې نشي.
په همدې حال کې په ولسی جرګه کې د کندهار د خلکو استازي محمد نعیم لالای حمیدزی پر ولسمشر او ملي شورا غږ وکړ چې ژر تر ژره د ایران ښکاره لاسوهنه په دویم دور انتخاباتو کې بندې کړي.
د افغانستان رئیس جمهور باید مستقیم مداخله وکړي او په دې په څنګ کې بل مسولیت ورته وراوړي، هغه د افغانستان پارلمان دی. پارلمان هم په دې کې باید چې په خپل پاتې نشي.
د ازادي راډیو لډیرو هڅو سره سره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه لا خبرو کولو څخه ډډه وکړه. د افغانستان د جمهوری ریاست لومړي دور انتخابات د حمل په 14 متر سره شول او یو کاندید هم ونه توانید چې 50 جمع یو رایې پوره کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون اعلان وکړ چې د جمهوری ریاست دویم دور انتخابات به د جوزا په 24مه د دوو مخکښو کاندیدانو عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمدزی ترمنځ وشي. د سیاسي چارو کارپوهان وایي ایران او پاکستان تل د ګاونډیو هیوادونو په توګه له ټولو نړیوالو قوانینو او اصولو څخه سرغړونه کړې او د افغانستان په چارو کې په ښکاره او پټه لاسوهنه کړې. رحمت الله افغان، د ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
د افغانستان حکومت د ملي اردو له ټولو قمندانانو او منصوبانو وغوښتل چې د ولسمشرۍ په راتلونکو دوهم ځلي انتخاباتو کې بې طرفه پاتې شي. پرون د ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ د ملي امنیت شورا په غونډه کې دغه راز د ملي اردو د پیاوړتیا پر لارو چارو هم خبرې وشوې. د دې موضوع تفصیل صالح محمد صالح اوروي.
افغان حکومت د ملي پاوز له قمندانانو غواړي چې د ولسمشرۍ په راتلونکو دویم ځلي انتخاباتو کې چې تر یوې میاشتې کمه موده ورته پاتې ده بې پرې پاتې سي. پرون د ملي امنیت شورا په غونډه کې چې ولسمشر حمید کرزی کوربه و، پر دې هم خبرې وسوې چې د راتلونکو انتخاباتو امن څنګه ټینګېدلی سي. د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی چې وزارت نن هم له خپلو قمندانانو سره د انتخاباتو پر امنیت او د دوی پر بې طرفۍ خبرې وکړي. ولسمشر حمید کرزی پر دې ټینګار کوي چې اردو د انتخاباتو د امن لپاره له خپل ټول ځواک څخه کار واخلي او لکه څنګه چې په تیرو انتخاباتو کې بې پرې پاتې وو، نه د کوم کاندید په ګټه او یا هم زیان مداخله کړې وه. د ملي اردو د عمل ستاینه وسوه او ورڅخه غوښتنه وسوه چې په راتلونکي کې هم دغسې بې طرفه پاتې سي. د ملي اردو د قلو اردوګانو او لیواو قمندانان کابل ته راغوښتل سوي او د انتخاباتو پر امنیت ورسره پرون خبرې وسوي او نن هم دوام کوي.
ما بحث امنیت انتخابات بود.
د ولسمشری پاتیرو ټاکونه کې یو کاندید هم 50% جمع یو رای ونه ګټلې. ټاکل شوی د ولسمشری دویم ځلې انتخابات د غبرګول یا جوزا میاشتې پر 23 وسی. د دغه انتخاباتو د امن په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. خو دفاع وزارت وایي د ملي اردو ظرفیتونه په زیاتېدو دي او د راتلونکو انتخاباتو امن ته هم ډېره اندېښنه نه ده پکار. د دې وزارت ویان ظاهر عظیمی وایي د ملي امنیت شورا په پرانی غونډه کې د ملي اردو د پیاوړتیا پر لارو چارو هم خبرې وسوې. پر دې خبرې نهایی سوې چې ملي اردو دې په راتلونکو څو کلونو کې دومره وړتیا پیدا کړي چې وکولی سي په مستقیم ډول د افغانستان د مځکنۍ بشپړتیا، خپلواکۍ او ملي حاکمیت دفاع وکړي. ولسمشر کرزی هم پر ټولو افغانانو غږ کړی چې د تیر ور په څیر په شوق په دویم ځلي انتخاباتو کې ګډون وکړي او د خپل رایې د کارولو په مرسته د افغانستان نوې ټوکېدلې ډیموکراسي پیاوړې کړي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپله عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
د کندهار او هلمند په ولایتونو کې له بهرنیو ځواکونو سره افغان بندیان افغان چارواکو ته سپارل شوی دي. خان محمد سین په دې اړه د بګرام د بندیانو د دوسیو د څیړلو د کمیسیون رئیس عبدالشکور دادرس سره مرکه کړې ده. ښاغلی دادرس په دې وروستیو کې د ولسمشر کرزی په حکم دواړو ولایتونو ته تللی وو او د بندیان یې له نږدې کتلی وو. دادرس په پیل کې د دې پوښتنې ځواب وایي چې آیا په کندهار او هلمند کې د بندیانو د خلاصون موضوع حقیقت لري؟
د خوشی کېدو موضوع نه ده صحیح، ولی دا صحیح ده چې جانب افغانی ته تسلیم شوی دی. دا د افغانستان د عدلي او قضایي سیستم واک دی چې څوک خوشی کوي او څوک په زندان کې ساتي. بهرنیان نه د نیولو حق لري، نه د سرنوشت یا برخلیک د ټاکلو واک هم د دوی سره نشته.
په کندهار کې د کوم هیواد له ځواکونو سره او دغه افغانان، او په هلمند کې د کوم هیواد له ځواکونو سره؟
په کندهار او هلمند کې د بریتانیا د نظامی قوتو په واک شو.
په کندهار کې سو او په هلمند کې سو؟
په کندهار کې 6 کسه زندانیان او په هلمند کې هغه نظامی کمپ کې 12 کسه زندانیان.
د درسب تاسو خو په دې ورستیو کې دواړو ولایتونو ته سفر درلود، هلته د بندیان له نږدې وکتل، دا سوګو؟
بله، کاملا مو د نږدې وکتل. دوی افغانان وه، د هلمند او کندهار اوسیدونکي وه، او ما د دوی سره خبرې وکړلې او هیڅ نه و. بارنۍ هلته د دوی سره بندي نه و.
دادر صاحب محترم، تاسو به خبرې ورسره کړي، دا په کوم جرم دی ونیولیو؟
تر اوسه چې ما د زرو دوسیو په شاوخوا کې سبقام وی کتلی دي، ټول زندانیانو ته تقریبا متعدل مال په دې معنی چې د مسله وسلوالو مخالفو کسانو څخه ګویا اړیکې لري. په دې جرم او یادا چې دوی قومندانان دي هغې خوا کې، او یادا چې تمویل کوونکي دي، ټول هغه تورونه چې ورته متوجه وه، ولی تر هغه ځایه چې ما مطالعه کړي دي، په سلو کې 50% دا تورونه بنیاد نه لري.
دغه افغانان په څو زندانونو یا توقیف خانو کې ساتل کېده؟
دوی ټول په قطو قلفي حالت کښې وه، او یا دا چې په هلمند کښې په هر اطاق کښې 8 کسه وه، او په کندهار کښې 1 نفر په اطاق کښې ساتل کېده.
جناب، دا م ویلی شي چې آیا دا 6 تنه په کندهار کې او 12 په هلمند کې همدومره به وو که نورم دوی ځایونه لري چې د افغانان یې پکښې ساتلي؟
لیدلی حال دغه دی چې تاسو ته د افغانستان ټول ولس ته مو بیان کوي، ولې هیڅ نسم ویلی. مو ټول ځایونه وکتل، ولې موږ 30 کسان ولیدله.
څه فکر کوي چې دا بندیان به کابل ته انتقال شوي او که نه د ولایتونو زندانونو ته به انتقال شوي؟
زموږ تصمیم داسې و چې د ولایاتو زندانونو ته دې انتقال شي. په هر صورت چې جانب افغاني ته انتقال شوي وسي، هغه حکم چې د افغانستان د ولسمشر دخوا صادر شوی وو، دغه حکم پر ځای شوی دی.
د درسب د بهرنیانو لخوا د زندانونو په جوړولو کې د افغان حکومت دریس څه دی؟
کاملا منی دی. په هیڅ صورت سره 113 لمبر فرمان دی چې د حد د میاشتې په 14 نیټه پر روس اسکال الباتي د افغانستان د ولسمشر دخوا صادر شوی دی. هیڅ بهرنی په افغانستان کښې حق نه لري. حتی د قانون مخالف داخلیان هم حق نه لري چې په افغانستان کې دي داسې ځایونه ولري چې هلته دي افغانان پکښې سلبي آزادي سي. دا کاملا ممنوع دي. همې نیول منی دی د بارنیانو د خوا، همې ساتل منی دی، هم د زندان جوړول منی دی، او هم د برخلیک ټاکل فرمان دې مورد کې وضاحت لري.
د بندیانو د دوسیو د سیړلو د کمیسون ل رئیس عبدالشکور د درت سره مرکه مول آزادی رادیو واوریده.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را دونه.
تر داشتن رادیو تر خبرونه مخکې د سهار لوود ماشام تر او پوری آزادی رادیو اوري. د کندهار شاری محکمه د شنبه په ورځ یعنی پرون څلور پولیس په اعدام محکوم کړل. پر هغوی تور دی چې دوه کاله مخکې په شاولی کوټ ولسوالۍ کې درې تنه میلوال وژلي وو. محمد صادق رښتینی له کندهار پرې راپور استولی.
د محکمې پر مهال موظف سرنوال شپږ پولیس او د ملي امنیت یو سرتیری تورن کړ چې د ارغنداب ولسوالۍ د سربند په سیمه کې درې میلوال د هغوی د موټرونو پیسو او موبایلونو د ترلاسه کولو په هدف وژلي او وروسته یې د هغوی کورنیو ته ویلي چې وژل شوي کسان وسلوال مخالفین وه. د موظف سرنوال په وینا تورنو کسانو په خپلو اعترافونو کې منلی چې پنځو پولیسو یې میلوال وژلي. دغه تورن کسان ټول د شاولي کوټ ولسوالۍ د سربند د سیمې د یوې پوستې عسکر دي. دوی د نننې محکمې په جریان کې پر ځان لګول سوي ټول تورونه بیا اساس او بلل.
اجرایه صاحب فجی یو خبره به کومندان ثبوت پر پیدا کې سید چې په کومندان فاره خبره خبره وي ما مګر دې څوک شو وای چې دا غالي پټ کړی دي.
زه ولا که په شي خبره مې دا یو کال کې چې زه دلته ناشم په دما پاس کې ما د شیخ هغه د وس په درې مته
پاتوس د دی فاد کدی د پین د نور پینځو کسان څخه پښتنه کوي چې زه په ژوند دلی وم یا په ژوند ما دوی خبره سره کړی وي ما ته ګسري دام را کوم سره ګسري کوي را کولم.
په اینی حال کې د وژل شوو کسانو د کورنۍ غړي وایي چې تر وژل کېدو وروسته دغه پولیسو ورته ویلي وه چې میلې ته تللي درې ځوانان وسلوادو نیولي او د کوټې په چمن ښار کې دي او دوی د لسو لکو پاکستاني کالدارو په بدل کې راخوشي کولای سي. د دوی په وینا د لسو لکو کالدارو تر ورکولو وروسته پولیسو د دغه ځوانانو جسدونه ورکړه. دوی په خپلو خبرو کې قاتلینو ته د سختې سزا غوښتنه وکړه.
درې کسان د جمعې په ورځ میلې ته تللي وو. دوی په دغه نامه باندې ویل چې دا موږ طالبان یو د خلکو د پیسو په وجه باندې چې زما موږ باید پیسې ورکول سي. هغه وو چې موږ ودی ودی ته تقریبا لس لکه لارې ما خپله او چمن ته وړو په چمن کې مو تسلیم کړو. پر هغه سربېره دوی مزمن مردانه درې سه په شهادت ورسول.
دغه انسانان د پر څه شمله که تاسو څنګه معلومه ده دا ځای تاسو څنګه د معلومه ستاسو ځای دا انسانان ماته وکړه.
امریکا شب دی چې څوک څوک نه پیژنې مړې مې ورته راوړې دي ورته یې شې مې دي دې امر کړې دي چې نه شي په خانیا ته چې یو څه شاشه
د کندهار د شاري محکمې رئیس د دواړو غاړو تر دلایلو اورېدو وروسته پریکړه وکړه او په دې پیښه کې د لاس لرلو په تور د شاولي کوټ ولسوالۍ څلور تنه پولیس د قتل په تور په اشدي مجازات یعنی اعدام محکوم کړل. یو تن یې په دوه کاله تنفیذي بند محکوم کړ او یو د ملي امنیت کارکوونکی او یو بل کس ته یې برات ورکړ.
د قضیه د دواړو اړخونو په شتون کې چې د شرعي او قانوني وړتیا لرونکي دي د رایې په یووالي داسې حکم کوو چې تاسې څلور کسان هر یو ته محمد هاشم د ضیاءالدین زوی او حمدالله د نظر محمد زوی او د جزا قانون د 115 مادې په نظر کې نیولو سره ته محمد جان د عبدالوهاب زوی او اخته محمد مشهور په قاري د باز محمد زوی د ذبیح الله د نعمت الله د زوی عبدالسلام د محمد جواز زوی او د رازق د شاه محمد زوی د اختطاف چې په قتل باندې تمام شوی په قضیه کې انسان د اختطاف او قاچاق قانون د نهم مادې پرعات او د جزا قانون د 315 ماده د هدایت په بنسټ په شدید مجازات یعنی اعدام باندې محکوم سوی او ته محمد رحم الدین زوی د یاد قضیه د پټولو یا عدم اطلاعی په قضیه کې په دوه کاله تنفیذي بند په جزا محکوم سول.
د یادونی وړ ده چې دا کسان څه مده مخکې هم محکمې ته حاضر سوي و چې د تحقیقاتو د نه بشپړېدو له امله سزا ویني وی ټاکل سوي.
لبل خود د ننګرهار ولایت د خوګیانو ولسوالۍ په یو لری غرنۍ سیمه کې پرون د درو ځوانانو مړی وموندل شول. دا درې تنه له درو نورو ملګرو سره د جمعې په ورځ د میلمنو په حیث خوګیانیو ولسوالۍ ته تللي وو او بیا یو شمېر وسلوالو له ځان سره تښتولي وو. په دې اړه له ننګرهاره د ازادۍ راډیو د خبریال شاه محمود شینواري راپور واورئ.
د هغو درې تنو ځوانانو جسدونه د شنبې ورځې په سهار وختي د خوګیانو ولسوالۍ ادوړ سیمه کې وموندل شول چې یو شمېر وسلوالو د دې ولسوالۍ له کوز بیار سیمې څخه تښتولي وو. د خوګیانو ولسوال نعمت الله نورزی ازادي راډیو ته ویلي وسلوالو په شپږ تنه ځوانان چې ټول میلمانه وو له ځانه سره بیولي وو. نوموړی ویل د شپږو تنو څخه درې تنې وژلي او پاتې درې تنه ترې په تیښته بریالي شوي.
نفر دی هغه سره مېلمانه شوي دي.
دته کور چر وتلی موټر کې راځره دي کوز بیر په ساحه کې بس موټر نه کې سي دي وا موټر هم بوله ټایم بوله دي هغه وا چې هغه درې نه پر دې بل چا دې اعلان وکړ اوس مړي مړي خو خبرې نشکوي دې بل چا دې وینا پاسا سره ونا خلک چې راغلي هغه منتقم لغرا کړي هغه را تښتیدلې دي او دا درې نه پر بوله دي بار تنلې ته تنلې ورته تقریبا یو نیم سات مزل دې تراږي دي پوری الته بیچاره ګان سوريان دې موټر کې وشت دي او بس
د سیمه یو تن قومي مشر ملک محمد عالم چې د شنبه ورځې په سهار وختي له ادور سیمه سخیات جسدونه ولسوالۍ ته انتقال کړي وای د ولسوالۍ امنیه قومندان په هدایت دغه جسدونه انتقال کړي خو دا چې دا کسان چا وژلي او ولې وژل شوی نه خبري خي
قومندان موږ خو جانو ماته مسوتان ټلیفون وکړي چې ته یو قومي مشر دغه توره وکړه د مړي راته راوړه او د مړي په پتی خرچه کې شوی او پتی خرچه ورته وای یو اګام څنګه دي
خو د خو جانو ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو چې نه غوښتل نمونه ذکر شي ازادي راډیو ته ویلي چې دا کسان وسلوال طالبانو د امنیتي پوسټو شاوخوا یو کیلومتر ساحې څخه وړي دوی وای دغه کسان وظیفه هم نه درلوده او یوازې دلته له دوستانو کرام ملمانه راغلي وو خو د وسلوال طالبانو وین زبیلا مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې د سیمې د خلکو د ادعا په کله کړت کړي او په خبرې دې قضیه په اړه دوی معلومات نه لري
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنۍ او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ساعت لس بجې او 20 دقیقې شوې د ازادي رادیو د ریښتیا خبرونه په دوام کې البته په دوهمه نیمه کې دوه ونیس پروګرامونه هم لرو ژوند په شیبو کې پروګرام یو له دوه پروګرامو څخه دی چې لنډو خبرونو ورسته د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې وړاندې کیږي خو اوس په نسیم شفق درته وایي چې د کابل نننوي ورسپانو څخه لیکلي
په افغانستان کې د جمهوریت ریاست دویم پړاو انتخابات امنیتی ستونزې او د سرتاج عزیز وروستۍ سرګندونې د کابل چاپ د نننۍ ورځپاڼو مهم مطالب جوړوي سرنوشت غیر دولتي ورځپاڼې خپل سرمقاله امنیت د دویم پړاو انتخاباتو پر وړاندې لا هم لوی ننګونه تر عنوان لاندې لیکلي د سرمقالې لیکوال لیکلي چې نه امنی نه یوازې کم شوې نه ده بلکې د لومړي دور انتخاباتو په مقایسه ډیره شوې او دا د دویم پړاو انتخاباتو پر وړاندې لوی خنډ دی د سرمقالې د لیکوال په باور د دویم پړاو انتخاباتو لپاره باید امنیتي تدابیر جدي شي تر څو خلک وتوانیږي په انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړي ل دې پرته به د جمهوریت ریاست د دویم پړاو انتخاباتو مشروعیت له پښتنې سره مخامخ شي د سرمقالې لیکوال سپارښتنه کوي چې امنیت باید د انتخاباتو د لومړي دور په سیر ټینګ شي تر څو خلک په هر سیمه کې وکولای شي رایه ورکړي او خپل راتلونکي جمهور رئیس انتخاب کړي ویسا غیر دولتي ورسپانې د اروپאי ټولنې هغه خبره راخېستې چې وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دی په دویم دور انتخاباتو کې شفافیت ته جدي پام وکړي د ورسپانې په یو بل مطلب کې د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو او ملي امنیت د سلاکار سرتاج عزیز هغه سرګندونې لاسوهنې بللې چې وایي د افغانستان نوی حکومت د طالبانو ته څو ولایتونه ورکړي او هغوی دی په واکې شریک کړي ویسا خپل سرمقاله هم د سرتاج عزیز او د زړو بولالو تکرار تر عنوان لاندې لیکلي او وایي چې د هغه د سرګندونی د افغانستان په اړه د پاکستان بدی ارادي ښکاروي د سرمقاله لیکوال د جمهوریت ریاست د انتخاباتو په دویم پړاو کې دواړو کاندیدانو ته سپارښتنه کړې چې هر یو د بریالیتوب په صورت کې خپل مسؤلیت درک او د ولس له خپلواکۍ غرور هویت او ویاړونو څخه دفاع وکړي هیواد دولتي ورسپانې په یو تحلیلي مطلب کې پوښتنه کړې چې په انتخاباتو کې د خلکو حقوق څه دي په دې اړه لیکنه کې راغلي چې په انتخاباتو کې د خلکو پراخ ګډون د هغوی حق دی او باید چې هغوی ته د زمينه په سمه توګه برابر شي په مطلب کې راغلي چې د انتخاباتو لاره خلک خپل سیاسي مشر انتخابوي او باید چې ټول مربوط اورګانونه هلې ځلې وکړي چې خلک وتوانیږي په آزاد ډول او په خپل خواخه خپل راتلونکي جمهور رئیس انتخاب کړي او ملي ارمان غیر دولتي ورسپانې خپل سرمقاله د انتخاباتو په اړه لیکلی وایي چې فکری او اعتقادي مسایل به د انتخاباتو د دویم پړاو د بحث محور وي د سرمقالې د لیکوال په باور په لومړي دور انتخاباتو کې ځینو کاندیدانو له وزه شویو معیارونو څخه سرغړونه وکړه او حتی ځینې جریمه هم شول لیکوال وایي چې کاندیدان باید په خپلو بحثونو او انتخاباتي مبارزو کې یو بل ته پوره درناوی وکړي او اجازه دې ورنکړي چې فکری، اعتقادي او ایدیولوژیک بحثونه دې د هغوی ترمنځ تاوتریخوالی او ستونزې ډېرې کړي.
لس بجې او دیرش دقیقې شوې.